د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته د ډیوا رادیو په خبری خبرونه کې هرکلی وایو. نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ کال 2019 د اگست میاشتې 9 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 دي. ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه مجاهد جوان.
لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
له هند سره د کشمیر پر سر د روان تاوتریخوالي په بهیر کې پاکستان د چهارشنبې یا شروع په شپه د غزنوي په نامه له ځمکې نه ځمکې ته د ویشتونکي اټومي توغندي ازموینه کړې ده.
دا وخت چې کم دی کې دا صرف یو سمبولیک وی پیغام رسانی وي چې پاکستان چې کم دی د خپل دفاع صلاحیت لري او چې څنګه د فوج سر لخکر مخکې ویلو چې موږ هر حد تکلیف شو که پاکستان باندې حمله وشوه.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف جان فرد په پینټاګان کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو خبري لا د وخت نه مخکې خبري دي.
I don't think about it as we're going to withdraw. I think about we're going to initiate inter-Afghan dialogue.
زه دې ته په دې نظر نه ګورم چې مونږ ځواکونه وباسو. تما په خیال مونږ بین الافغاني مذاکرات شروع کول غواړو. کوم چې بد افغان ولس لپاره سوله او ثبات راوستل شي او دا چې د افغانستان د خورنه په مونږ څوک حمله ونکړل شي
او ټاکل شوی د چې او ټاکل شوی و چې د علي وزیر موسن داور د ضمانت په درخواست په نن پیښور های کورټ کې اوریدنه وی خو مشر وکیل لطیف افریدی دیوته وای د ریکارډ نه رسیدو لامل اوریدنه و نشوه او اوس تمه ده چې د سپتمبر په 3 نیټه به دا کار ترسره شي.
دیکې نن ریکارډ نه راغلی مثل مقدمه نو راغله نو دریم له مثل راشي او دریم له پس په موږ له تاریخ راکې په عدالت کې
سټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
له هند سره د کشمیر پر سر د روان تاوتریخوالي په بهیر کې پاکستان د چهارشنبې یا شروع په شپه د غزنوي په نامه له ځمکې نه ځمکې ته د ویشتونکي اټومي توغندي ازموینه کړې ده. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر لیکلي غزنوي توغندي 290 کیلومتره پورې په ځمکه خپل هدف په نښه کړی دی. هغه وایي د غزنوي توغندي دا ازموینه د شپې په تیاره کې شوې ده او د دې ترڅنګ پر توغندي د هدف ویشتلو یو شمېر تمرینات هم په تیاره کې ترسره شوي دي. ټاکل شوی و چې د علي وزیر او محسن داور د ضمانت په درخواست به نن پیښور های کورټ کې اوریدنه وي خو مشر وکیل لطیف افریدی دیوته وای د ریکارډ نه رسیدو لامل اوریدنه و نشوه او اوس ټاکل شوی ده چې دغه اوریدنه به د سپتمبر په 2 نیټه ترسره شي. وایي که په دغه نیټې مثل راغلو نو بیا به های کورټ کې په درخواست د اوریدنې لپاره تاریخ مقرر شي او یوه پیشۍ کې به عدالت یا خو ضمانت منظور کړي او یا به یې رد کړي. په مکړې په دې اړه د مدثر شاه یو راپور ده.
خو مشر وکیل لطیف افریدی اډوکیټ ډیوا تبای د ریکارډ نه را رسېدو په وجه اوس د ستمبر 3 نیټه راکړه. زیاتی د ضمانت اوریدنه کې ډیری پیشۍ نوي او پړومبۍ اوریدنه کې به عدالت یا خو زموږ د ضمانت درخواست رد او یا هم منظور کی. البته وای دا قانوني طریقه را تر سوچ د لاندې عدالت نه مثل نوي راغله پورته عدالت په کاروایی نشي کوله. یادونه ور د پښتون ژغورنې غورزنګ سره تړاو لرونکو دواړو د مرکزی اسمبلی غړو باندې دوه اف آی آر تر شوی یو شپږشتم مئی د خړ کمر د پیخې او بل په 8 جون په فوزی گاډي د وسلوال برید او د بنو د ترهګرۍ په ضد عدالت په فوزی گاډي د حمله اف آی آر کې ضمانت منظور کړي خو د خړ کمر پیخې کې رد کړي وو. خو بل خوا حکومت دریز لري دواړو د اسمبلی غړو په شپږشتم مئی د نورو قهرجنو مظاهره چانو سره د خړ کمر په فوزی چیک پوسټ وسلوال برید کړي چې لامل یې د لسو نه زیات تنان وجل شوي او د 15 نه زیات چوبلو شوي او اوس دواړو د هری پور جیل کې بند دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا کی خبر
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
په داسې حال کې چې نړیوال مطبوعات داوی کوي چې د قطر په مذاکراتو کې امریکا او طالبان د سولې په یو تړون متفق شوي دي، د امریکایي پوځ یو لوړ پوړي مشر وایي چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړوند خبره د وخت نه مخکې وي. چې هر شنبه په ورځ د امریکا د دفاع محکمې پنټاګان کې خبریالانو ته د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي جنرال جوزف ډنفورد ویلي دي چې فعلاً به زه د پوځي انخلا ټکی نه کاروم. جنرال ډنفورد هیله ښکاره کړې ده چې طالبانو سره د سولې تړون به د افغانستان د 40 کلنې جګړې د هواري لامل وګرځي او په دغه هیواد کې به ورسره د اوږدې مودې نه په یو رقم را روان وضعیت تغییر ومومي. روانه اونۍ په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو نه هم پړاو شوی چې پکې د مطبوعاتي راپورونو له مخې طالبان او امریکا د سولې په یو غوڅ تړون متفق شوي دي، خو تر اوسه د دغه تړون جزئیات په بشپړ ډول مخې ته نه دي راغلي.
د خپل انتظام لاندې د کشمیر خصوصي حیثیت د ختمولو نه وړاندې هندوستان د نیمې شپې په وخت په کشمیر کې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، د ځمکې ټلیفون کرخې او کیبل ټلویزیون نظام وتړلو. اسوسییټډ پریس خبري اداره وایي په کشمیر کې د مواصلاتو او معلوماتو نظام د بندولو وروسته د وزیر اعظم نریندر مودي حکومت پارلمان ته د کشمیر خصوصي حیثیت د ختمولو د قانون سازۍ مسوده وړاندې کړې چې پارلمان یې منظوره کړې ده او په نتیجه کې یې کشمیر په دوو برخو جمع او کشمیر وویشل شو چې انتظام به د وفاقي حکومت په لاس کې وي.
بلې لوري ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له هند سره د هوایی لارې تړلو خبره رد کړې ده او ویلي دي چې حتمی پریکړه به وزیر اعظم کوي. نوموړي دا خبره د اگست پر 28مه نیټه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې له هند سره د هوایی لارې تړل یو له هغو وړاندیزونو دی چې غور پر روان دی. ډاکټر فیصل ویلي دي چې په اونیز خبرونه کې غونډې ته ویلي دي چې پر دې مسله پر لوړه کچه خبري روانې دي خو لا حتمی پریکړه نه ده شوې. تفصيلات ته ستاره بیا پیر وړاندې کړي.
په دا ونیزه خبري غونډې په محل ته بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل
اټ از وان اف د مېنی آپشنز دټ ار بینګ کنسیډرډ وی کین ایکسرسایز اټ اټ ا ټایم اف اور چوزینګ نو ډیسیژن هاز بین ټیکن اس یټ.
د هندستان د پاره خپل هوایي حریم تړل هم د څلارو څخه یو لار ده چې پرې خبري روانې دي او موږ به د خپل وخت سره په دې اړه پریکړه کوو خو تر اوسه څه پریکړه نه ده سوي. دوی زیاته کړه چې د کشمیر معاملې د انصاف نړیوال عدالت د وړو پریکړه هم تر وسه نه ده سوي، خو وی ویل چې د کرتارپور راهداري کار په وخت ختمېدو اراده لري او د دغه راهداري په اړه د رواني میاشتې په 13مه نیټه به د پاکستان او هندستان ترمنځ تکنیکی خبرې کیږي. پاکستان د روان کال د فروری په میاشت کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ورسته د هندستان د پاره خپل هوایي حریم تړلې وو چې بیرته د روان کال د جولای په میاشت کې پرانستل شو او رواني میشتي په 15 منټه د هندي کشمیر حیثیت ختمولو ورسته پاکستان او هندستان اړیکی یو ځل بیا د تاریخ ښکته کچتار رسیدلې دي. پاکستان د هندستان سره تجارتی اړیکی ختمه کړي، سفارتي اړیکی محدود ساتل سوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ریل ګاډي سرویس هم تړل سوي دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که امریکا غواړي چې له ایران سره مذاکرات پیل کړي نو د 2015 کال اټومي تړون ته دې کتنه وکړي، په کوم کې چې ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي کارونه کموي. ظریف د زیارت یا پنځشنبه په ورځ له ماليزیا څخه د لیدنې پر وخت په امریکا تور پورې کړ چې د ایران په وړاندې اقتصادي ترهګري پر مخ وړي. هغه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه پریکړه ته اشاره وکړه چې د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووتله. په دغه تړون باندې د دوو کالو خبرو وروسته امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، روسیې، جرمني او اروپایي ټولنې لاسلیکونه کړي وو.
بلې لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د داعش د افغانستان په شمال کې د اډې په جوړولو هڅه کوي د چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره او نفوذ وکړي. ښاغلی لاوروف له خپل هندي سیال سوبرامانیام سره د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې یو خبری کانفرنس کې غږیده. هغه وویل د یو شمیر لاملونو په سبب لکه په عراق، لیبیا او سوریه کې جګړې چې د امریکا او ملګرو لخوا یې پیل شوې دي، په ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د داعش حضور پراخ کیږي. د خغلی لاروف په وینا داعش هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای شي او له هغه ځای څخه په منځنۍ آسیا کې د روسیې د ملګرو هیوادونو خاورې ته د نفوذ موندلو پلان طرح کړي.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ استازی وایي د دغې سیمې لپاره د امریکا امنیتي پلان به تر هغو پورې اعلان نه شي تر څو په راتلونکي میاشت کې په اسرائیلو کې ټاکنې ترسره شي. جاستن ګرین بلاټ د شروع یا چهارشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل د اسرائیلو له ټاکنو څخه د مخه موږ د سولې پلان او یا د هغه پلان کومه برخه نه اعلانوو. ټرمپ د ګل یا دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د منځنی ختیځ لپاره د سولې د پلان ځینې برخې به د اسرائیلو له ټاکنو څخه د مخه اعلان کړي. د اسرائیلو پارلمان پرېکړه کړې چې په دغه هېواد کې یو ځل بیا ټاکنې وشي، ځکه اپریل په ټاکنو کې بنیامین نتنیاهو چې په لږ توپیر یې ګټلی و په دې کې پاتې راغی چې یو ائتلافي حکومت رامنځته کړي.
بلې لور ته د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دولت پلان لري چې د دغه هیواد پارلمان په موقت ډول وتړي. دا کار د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د مخالفتونو د مخنیوي لپاره کیږي. د برتانیا پارلمان اوس رخصت دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
لرنو قدرمن اوردونکو، د وایس اف امریکا دیو ده او د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو واوریدل، له هند سره د کشمیر پر سر د روان تاوتریخوالي په بهیر کې پاکستان د چهارشنبه یا شروع ناوخته یعنی په شپه مهال د غزنوي په نامه لزمکې څخه ځمکې ته د وشتون کې اټومي توغندي یو بریالي ازموینه کړې چې د پاکستان د پوز د ویان په وینا 290 کیلومتره واټن کې خپل نخه یا هدف وشته دی. په موکړه په ډیر اسلام آباد څخه د ارشد حسین یو راپور ده.
د هندوستان سره د کشمیر په سر د روان توتريخوالي په جریان کې پاکستان د شورو او زیارت په مینځ شپه کې د ځمکې نه په ځمکه د گزار کونکو اټمی توغندي غزنوي بریالي ازموینه کړې ده. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر لیکلي، غزنوي توغندي 290 کیلومتر پورې په ځمکه خپل هدف په نخښه کولی شي. هغه وایي د غزنوي توغندي د ازموینه د شپې په تیاره کې شوې ده او د دې ترڅنګ د توغندیو د داغلو یو شمېر مشکونه هم په تیاره کې ترسره شوي. تر دې د هم جوهری توان لرونکو دوه گاونډي هیوادونو پاکستان او هندوستان وخت په وخت د توغندیو ازموینې کړي، خو په دې وروستو کې چې د هندوستان د واکلاندې د کشمیر د نیم خپلواک حیثیت د ختمولو په سر د پاکستان او هندوستان اړیکې سخت توجنی شوې دي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د یو اټمی توغندي ازموینه د شپې په تیاره کې کړې ده. سیړونکو د هندوستان سره د اوسنی توتريخوالي په جریان کې د پاکستان د اټمی توغندي د ازموینه یو پیغام ګڼي. د دفاعي چارو شنونکو بریګیډیر ریټایر صاد محمد خان ډی ریډیو ته وایي، پاکستان د دا قسمه توغندو د جوړولو صلاحیت د مخکې نه لري او وخت په وخت داسې ازموینې هم کړې دي.
دا وخت چې کم دی دی کې دا صرف یو سمبولیک وی پیغام رسانی وی چې پاکستان چې کم دی د خپل دفاع صلاحیت لري او چې څنګه د فوج سر لخ کر مخ کې ویل چې موږ هر حد تکلیف شو که پاکستان باندې حمله وشوه. نو زما په خیال باندې دا هم یو دغه د پیغام دی چې پاکستان دغه قابلیت لري او دغه استعمال وړ یو عزم هم لري. دشمن به بالکل هند چې کم دی د تجربې ته بډې غور سره کتلي، د دې نتایج به کتلي، د دې د کامیابۍ چې کم دی نو هغه به یو پیغام دی چې پاکستان داسې اسلحه لري چې هغه د هندوستان لرې لرې پورې اهداف چې کم دی هغه په نخه کولی شي او نخه چې کم دن وه خطا کېږم نه هغه دومره دې کې قابلیت شته.
ښکاره دي چې روان کال د مئی په میاشت کې پاکستان د ځمکې نه په ځمکه وار کوونکی اټمی توغندي شاهین دویم بریالي ازموینه کړې وه. اپوز ویلو چې دا توغندي د 1500 کیلومتر نه زیات واټن پورې د اټمی او روایتي سرګولو د وړلو توان لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر نور اعلی حکومتي چارواکو د کشمیر په سر د هندوستان سره د جوهري جګړې احتمال ښودلی او په نړۍ غږ کړی چې د دوو اټمی قوتونو ترمنځ د جنگي صورتحال کې باید بې تفاوت پاتې نشي. د غریبۍ او بدو ورځو سره مخ رقیب گاونډي هیوادونه پاکستان او هندوستان هر کال د خپل بجټ زیاته برخه د دفاعي التیاو په نوم په پوز مصرفوي او وخت په وخت د نوو وسلو او توغندو تجربه هم کوي. د دا پداسي حل کې چې مطبوعاتي راپورونه وای چې د دواړو هیوادونو د نیمای څخه زیات وګړي د تعلیم، صحت او روزګار څخه بې برخې دي او ګنشمیر وګړي په خلاص مټ ډوډۍ هم نمومي. پاکستان چې دا مهال د بهرنو پورونو له امله په سختو معاشي بحرانونو کې ګیر دی او په نږدې ورځو کې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د شپږو اربو ډالرو د پور تړون لاسلیک کړی دی چې ورسره د هیواد دننه د ګرانې کچه هم لوړه شوې ده. دواړه ګاونډي هیوادونه د سلو څخه زیات اټمي بمونه لري او دا دغه بمونو په یو بل باندې د غورځولو لپاره د ځمکې، هوا او د اوبو د لارې ذریعې هم لټوي. هندوستان تیر کال خپل نوې جنگي تګلاره هم اعلان کړې ده چې تر مخه د هغوی په قول د جنگ په حال کې به پاکستان باندې د اټمي وسلې برید لومبه هغوی کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اردن کو پر راپور کې مو اوریدل چې له هند سره د کشمیر پر سر د پاکستان لخوا د روان تاوتریخوالي په بهیر کې پاکستان د چهارشنبه ماښام نه وخته تقریبا شپه مهال د غزنوی په نامه یو توغندی ازمویلی چې وایي اټومي توغندی ده، بلاستیک توغندی ده او په بریالۍ توګه یې خپل هدف هم په 290 کیلومتره کې ویشتی دی. په همدې موضوع د بحث او څېړنې لپاره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی. پیر صاحب سټوډیو مشي
په خیر.
پیر صاحب، په راس حال کې چې د کشمیر د مسلې په اړه د هند او پاکستان ترمنځ حالات ډېر ترنګلي دي، د پاکستان لخوا د داسې اټومي توغندیو آزموینه څه هدف او څه پیغام له ځان سره لري؟
دا خو کوم دا ټایمنګ دا چې دا وخت دا ډېر مهم دا موږ ګورو هند سره چې کله نه دوی هغه ګام واخیسته درې سوه او یا چې کوم آرټیکل هغه لری کړه او کشمیر خپل د هند حصہ وګرځوله کشمیر، نو اوس پخش پاکستان لګیا ده او دنیا ته دا باور ورکی لګیا ده چې دا جنگ خطره ده او کشمیر شي هند ظلمونه کوي او دا سه هند حکومت بوا دیا دا رپورٹ کئی چې پاکستان لگیا دا د لائن آف کنٹرول چې کشمیر سره کوم کرخه ده پاغه باندې دوی ځواکونه جمع کئی لگیا دی او یو قسم د جنگ تیاری کئی او دا چې کوم میزایل تجربه وسوه دا ها په داسې موقع کړی ده چې یو قسم هند ته یا پیغام ده او بل پشپې په ټیم کړی ده چې لکه موږ دا پشپې ټیم چې داسې وي چې دښمن ته یا هند ته دا فتح نه ولګي چې موږ دا کوو لګیا یو، نو دا پکې مهمه ده. نو دا وخت او بل دنیا ته دا ښکار کول چې کوم جو ګورو هر جشه پاکستان دا خبره کوي چې او دنیا ها دا خبره که موږ متواد وګورو دا وایي چې دا جوهري جنگ خطرات جوړېدای سي دښینه، نو پاکستان یو قسم دنیا ته دا ورکوي چې تاسو رانه نه وځي د کشالې ته دا حل کوي او د هند ته نوټس ورکوي کني دا خطره ده چې سبا دغه جوهري جنگ وسی.
پیر صاحب، په تیرو وختونو کې هم کله چې پاکستان د داسې توغندیو آزموینې کړې دي، هند ورسره په سیالۍ کې آزموینې کړې، که هند لومړی آزموینې کړې، پاکستان ورسره په سیالۍ کې ورته آزموینې کړې دي، نو که چیرته تاسو د هند او پاکستان اټومي ځواک په ټوله کې د پوځي ځواک سره پرتله کوي، کومه خوا یا کومه پله پرې درنه ښکاري؟
داسې ده چې اوس کوم روایتي هغه دي دواړو ملکونه چې کوم طاقت روایتی لکه فوج سو ځواکونه سول ټینکونه سول نور هغه شي خو هند ډېر زیات مضبوط ده، هغوی تعداد یې زیات ده، اسلحه ورسره زیاته ده او چې کوم جوهري هغه ده په هغه شي بیا دوی یو سره برابر دي، بلکې زه وایم چې کوم وار هډ سي ورته وایي چې کوم دوی په میزایل واچوي هغه په پاکستان ورنه زیات دي او دا سټاکهوم شي چې کوم یو اداره ده هغوی دا هغه کوي شمیره کوي، هغوی داسې بولي چې لکه پاکستان سره یو سل سلوشت نه واخلي یو سل پنځوس پورې دي، هند نه واخلي یو سل دېرش نه واخلي یو تر سلوشت پورې د هند سره دي، دغسې هند سره هم میزایل ستا چې کوم اف از مکنا فضا والا سی او فضا نه فضا خو هند اوس دا شای جوړ کړی چې دوی داسې میزایل چې هغه اریحانت ورته وایي آیا نس اریحانت چې دا په درې د مځکې نه ها دوی فایر کولای سي د سمندر نه ها او د هوا نه ها او پاکستان هم په هغه لګیا ده چې یو خپل دوی داسې جوړ کړي. خو بہرحال د هند چې کومه پالیسی دا چې کوم ته ډاکټرین وای ډاکټر هغه داسې دا چې نو فرسٹ یوز چې اول به موږ نه استعمالو پاکستان دا پتن لګی چې دوی کوم هغه دا خو داسې لیدسې چې فرض کا جنگ وسی نو پاکستان به اول داسې چې دوی به استعمالی خو پاکستان سره بیا سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی دوی ورته وای هغه کا فرض کا هند په پاکستان حمله وکړه اول په یو جوهری هغه باندې اصلی باندې نو پاکستان سره به بیا دوم جواب نه چې دوباره حمله پہ وکیا جواب ورکی هند سره دا شایسته. خو اوس چې کوم پاکستان سره بیا بل یو خبره ده هغه ټیکټیکل نیوکلیر ویپنز وړه اصله ده هغه بیا پاکستان ته یو مکمل هغه ورکی ولې خو هغه سره بیا تړلی دا خطرې هدي چې پاکستان کې دای سي دلته خلک دا وایي چې جنگ خطر زیات سي ولې چې وړو کې اصله ده په اسانی سره ډیپلای کیږي په اسانی سره استعمالیږي وړو کې جیش استعمالیږي. خو بہرحال ایمان دا خیال چې دواړه ملکونه به جنگ ته لاړ سي ولې چې دا ډېره غټه تباہی وي خو په جوهري اصلي شې دوی برابر دي خو پاکستان په دې پاتې ده چې پاکستان سره سیکنډ سٹرائک کیپبلٹی نشته که فرض کا هند حمله وکړه پاکستان بیا حمله نشي کولی که پاکستان حمله وکړه په هند نو هند دا کولی سي چې بیا جواب ورکړي.
ډیره زیاته مننه کور دی بران.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو عزت من اوریدونکو دا مهال یو وار بیا زو د پاکستان او د کشمیر مسلې ولورې ته چې د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی دی چې د جمعې په ورځ به د نیم سات لپاره علامتي احتجاج وي او دوی به ټول ودرېږي. خو دا په داسې حال کې کیږي چې ګرده نړۍ د پاکستان سره د کشمیر په مسلې باندې د هغوی تر شا نه دي ولاړ. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي احسان محمد خان.
ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې سبا د جمعې په ورځ کشمیریانو سره د یووالي ورځ منځل کیږي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټول کام څخه غوښتنه کړې ده چې کشمیریانو سره یووالي خودلو د لپاره باید تر نیم ساعت په خپل ځای ولاړ پاتې شي. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان په خپل یو اداریه کې لیکلي خام ته په خپل ورستۍ وینا کې د عمران خان د ژمنه د ستایلو وه چې ویلي وو د کشمیر په وضعیت به نړیواله ټولنه خبروي او د نړۍ ملاتړ به ترلاسه کړي. خو ډان ورسپانی بیا پوښتنه راوچته کړي چې د کشمیر په صورتحال چې نړیوال قیادت یې روونکی خاموشي خپل کړي او ځان یې بیخي غلي کړي په داسې حالاتو کې بعد د پاکستان لخوا په اندرونی کچ کشمیریانو سره د یووالي د سرګندونې آیا پوره وي؟ د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي د دغه ډول مظاهرو ګټې په خپل ځای خو د کشمیر په لانجه د نړۍ ملاتړ د پاره کامیابه سفارتکاري هم ضروری ده.
حکومت کے یو کو دن نہ ڈومیسٹک خل کو تے داخنا کیا او مون سے تو لگ جائی ول ما یا خیال ہے کہ دنیا کا ہم دا خیال پاکستان کے دن نہ یو دے جا او سزا او حکومت بنے پرے کے دے کے بارے کے پاکستان ہو گا جو سے کرے گے کہ تم ہے وہ تو کرے گا کو دنیا پاکستان خبر ا انداز کی زتا نہ ہو رہی کہ یو کو سا اگر پاکستان تم پر شک سے جگل دے کچھ کیے پاکستان پر شک کن خاص کر دے مذہبی انتہا پسند والی سرا اغا دے خنے دے پاتے سے نو ما خیال دے دنیا دا ٹیررزم زیاد میں سٹریک قاری دے انسانی حقوق کو خلاف ورزی مقابلہ کی
ڈان پا خپل اداریہ کی زیادہ کڑی رختیا دادی چی دا کشمیر پا لانجا یو منطقی تگلاری تا ارتیا دا چی دا غستونزا پا عالمی کچ مخامخ شی خو دا بادا مرغا حقیقت دادے چی مونگ دے کے ناکام شویو چی نرائی پا دے مجبور اکڑو چی کشمیر کی دا ہند دا ظلم پر زد گام پورت کڑی. د پاکستان یو پخوانی سفیر ایاز وزیر وای چې پاکستان تر هغه د کشمیر په ستونزه د پیاوړې ډیپلوماسۍ جوګه نه دی تر څو چې ټول کام میډیا او نورې ادارې د کشمیر په اړوند یو خوله نه وي.
ډیپلوماسي د هر هیواد چې وګوري هغه قوت داخلي د ملک دننه د حالاتو نه د ملک په خپل اقتصادي او سیاسي طور باندې تکړه وي، منځ کې د خلکو اتفاق وي، نو ډېر غوره ګڼل کېږي چې هغه ته خلک غوږ نیسي. او که دا نه وي نو ظاهره خبرې څه کوي څوک پروا نه کوي. نو دا یو قسم ډیپلوماسي ته قوت ورکوي چې په ملک دننه هم غوښتنه وي، په مطبوعاتو کې هم غوښتنه وي، په ټلویزیون هم غوښتنه وي، کانفرنسونه په ملک کې او د باندې په هغه کې هم غوښتنه وي، په نور هیوادونو کې هم دغسې جلوسونه راوځي. نو دا د پاکستان ډیپلوماسي ته ډېر زیات قوت ورکوي.
ډان ورسپاڼې لیکلي، یوازې لاریونونه ویستل به پوره نه وي، بلکې د ډیپلوماسۍ لاسونه فعال کول غواړي چې نړۍ د کشمیر په صورتحال خبر کړي. یاد دی وی چې هند په 15 اگست د خپل ولکې لاندې د کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړي، چې په دې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم توجنې شوې دي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ایټمی جګړې اندېښنه هم ښودلې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دنفرد په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو خبرې لا د وخت نه تر مخه دي. تفصیلات یې ارباب محمود علي راغونډ کړي دي.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف دنفرد وایي د امریکا صدر په ډاګه ویلي دي چې د طالبانو سره لوازنامه به د حالاتو سره تړلې وي، او دا چې دا وخت د خارجي ځواکونو د ویستلو خبره د وخت نه مخکې خبرې دي. پینټاګون کې د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر سره یو ګډ خبري غونډه ته ډنفورد وویل چې د طالبانو سره د خبرو نه داسې تاثر ورکول کېږي چې دا ټوله خبره د خارجي ځواکونو د وتلو ده، او دا چې د افغانستان د خاورې نه په موږ څوک حمله ونه کړل شي. ډنفورد ویل دي چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ خلاف د دوی موجودګي وي او که نه، خو زیاته کړې ده چې د امریکا صدر او وزیر ورته په صفاټکو کې ویلي دي چې څومره هم پرمختګ کېږي دا دې یقیني کړی شي چې د ترهګرۍ خلاف د دوی غوښتنو ته پام وشي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم خبریالانو ته ویلي دي چې د قطر په خبرو کې د طالبانو نه ضمانت غوښتل شوې ده چې افغانستان به د ترهګرو اډه جوړېدلو ته نه پرېږدي چرته نه چې ترهګر وکړل شي په امریکا حمله وکړي. اسپر وایي امریکا په ټولو لارو غور کوي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویل دی چې په افغانستان کې به مناسب استخبارات وساتي. قطر کې د طالبانو د پلاوی ترجمان سهیل شاهین په 28 د اگست په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا سره توافق ته نږدې شوی دی. ایف پی خبری ادارات په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر لخوا لیکي چې د یاغي ډلې مشران د پاکستان او افغانستان په پوله باندې په نامعلومه ځای کې د ممکنه لوازدامې په سفارښتونو غور کوي، خو تر اوسه یې په دې اړه قطر کې د طالبانو پلاوی ته خپل رائے نه ده ورکړې. خبری اداره د طالبانو د یو چارواکي لخوا وایي ورځ دوه کې به د طالبانو مشران مقامی کمانډران هم په اعتماد کې واخلي. سهیل شاهین ویل دی چې د امریکا سره د لوازنامې وروسته به دویم پړاو پیل شي. کله چې موږ لوازنامې ته ورسو او دا مطبوعاتو سره شریک کړل شي، اعلان شي، نو بیا به موږ دویم پړاو ته لاړ شو او په کورنو چارو به په بین الافغانی مذاکراتو کې خبرې کوو. د وژل شوي طالب مخالف کمانډر احمد شاه مسعود 30 کلن زوی احمد مسعود وایي د سولې د نتیجو په اړه افغانان فکرمند دي. زیاتره افغانان د سولې د نتیجو په اړه فکرمند دي. په دې قانوني پروسه کې دوی شامل نه دي ځکه دوی ډېر تشویش لري او نه غواړي چې یو بل خانه جنگي، یو بل اړې ګړې او یو بل تور دور د وطن ته راستون شي. مسعود زیاته کړه چې د طالبانو سره سوله کول په نړۍ کې ترهګرو ته پیغام ورکول دي چې دوی د خپل جګړه جاري ساتي، او په داسې صورت کې به دوی نه یوازې ومنل شي بلکې دوی چې څه غواړي ټول به ورته ورکړل شي. مسعود امید څرګند کړو چې تشدد کې به کمی راشي، خو ورسره یې خبرداري هم وکړو چې که د ټوپک پورته کولو حالات جوړ شي نو نه یوازې دی بلکې په زرګونو ځوانان به یو وار بیا ټوپک اوږې ته واچوي. د جنوبي ایشیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل نائب عمر وړایج په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د سولې لازنامه کې د ځپلو افغانانو آواز هیر نه کړل شي. د ویلي دي چې د جنګي جرمونو په اړه د انصاف او احتساب، د بشري جرمونو او د بشري حقونو د سرغړونو په حق لدی د افغانانو غوښتنې د پامه ونه غورځول شي. افغانستان کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي یرې لري چې د طالبانو سره د سولې وروستو دوی به په تیرو 13 کالو کې ترلاسه کړې ګټې د لاسه ورکړي، خو ورسره دا هم وایي چې د افغانستان ډیرو کمو ځوانانو او پیغلو ته د طالبانو دور یاد دی، ځکه د افغانستان ځوان کول به ډیر په اسانۍ سره خپل حقونه د لاسه ورنه کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او یو وار بیا ستاسو پام را ګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
له هند سره د کشمیر پر سر د روان تاوتریخوالي په بهیر کې پاکستان د چهارشنبې یا شروع په شپه د غزنوي په نامه له ځمکې نه ځمکې ته د ویشتونکې اټومي توغندي ازموینه کړې ده.
دا وخت چې کوم دی دی کې دا صرف یو سمبولیک وی پیغام رسانی وی چې پاکستان چې کوم دی د خپل دفاع صلاحیت لري او چې څنګه د فوج سره لخر مخ کې وی چې موږ ارحد تبلیغ شو که پاکستان باندې حمله وشوه.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد په پنټاګون کې د یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو خبرې لا د وخت څخه ډېرې مخکې خبرې دي.
I don't think about it as we're going to withdraw. I think about we're going to initiate inter-Afghan dialogue.
زدیتا پدې نظر نه ګورم چې مونږ ځواکونه وباسو. زما په خیال مونږ بین الافغانی مذاکرات شروع کول غواړو کوم چې به د افغان ولس لپاره صلح او ثبات راوستلی شي او دا چې د افغانستان د خور نه په مونږ څوک حمله و نه کړل شي.
ټاکل شوی و چې د علي وزیر محسن داوړ د ضمانت په درخواست باندې په خبر های کورټ کې اوریدنه وشوي، خو دا یو ځل بیا د سپتمبر تر 3 میاشتې پورې ځنډول شوی ده.
لیکن نن ریکارڈ نو راغلی مثل مقدمه نو راغلی نو دریم له مثل راشی او دریم له پس په موږ تاریخ راکې په عدالت کې
سرټی کې تاسو اوریدل وس وخت شی د مهمو خبرونو تفصیل تا.
له هند سره د کشمیر پر سر د روان تاوتریخوالي په بهیر کې پاکستان د چهارشنبه یا شروع په شپه د غزنوي په نامه له ځمکې ته د ویشتونکې اټومي توغندي ازموینه کړې ده. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر لیکلي غزنوي توغندي 290 کیلومتر پورې په ځمکه خپل هدف په نښه کړی دی. هغه وایي د غزنوي توغندي د ازموینه د شپې په تیاره کې شوې ده او د دې تر څنګ پر توغندي د هدف ویشتلو یو شمېر نور تمرینات هم په تیاره کې ترسره شوي دي.
بلې لورې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد په پنټاګون کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو خبرې لا د وخت څخه ډېرې مخکې دي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد دا څرګندونې په داسې حال کړي دي چې طالبانو ویلي د امریکا سره نهایي موافقې ته رسیدونکي دي.
ټاکل شوی و چې د علي وزیر محسن داوړ د ضمانت په درخواست به نن پېښور های کورټ کې اوریدنه وشي، خو مشر وکیل لطیف افریدی ډیوه ته وایي د ریکارډ نه رارسېدو له امله اوریدنه ونه شوه او دغه اوریدنه د سپتمبر تر 3 میاشتې پورې وځنډول شوه. وایي که په دغې نیټې مثل راغلو نو بیا به های کورټ کې په درخواست اوریدنې لپاره تاریخ مقرر شي او یو پیشې کې به عدالت یا خو ضمانت منظور او یا رد کړي.
بل خو په داسې حال چې نړیوال مجموعه داوا کوي چې د قطر په مذاکراتو کې د افغانستان او طالبانو د سولې او تړین په تړون باندې متفق شوی دی، خو امریکایي پوځ له لوړ پوري چارواکي ویلي چې خپل ځواکونه به نه وباسي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له هند سره د هوایی لارې تړلو خبره رد کړې ده او ویلي دي چې حتی پریکړه حتمی پریکړه به وزیر اعظم کوي او نوموړي دا خبره د اگست په 28مه نیټه په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که امریکا غواړي له ایران سره مذاکرات پیل کړي نو د 2015 کال اټومي تړون ته دې کتنه وکړي، په کوم کې چې ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي کارونه کموي. ظریف د زیارت یا پنجشنبې په ورځ له مالیزیا څخه د لیدنې پر وخت پر امریکا تور پورې کړ چې د ایران په وړاندې اقتصادي ترهګري پر مخ وړي.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د داعش د افغانستان په شمال کې د اډې په جوړولو هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاړ او هلته نفوذ ورکړي.
چین په هانګ کانګ کې خپل پوځي هډې ته په داسې حال کې نوي سرتیري استولې دي چې په دغلته د 2019 کال راهیسې چې د چین تر واک لاندې راغلي تر ټولو ناوړه سیاسي ناورین رامنځته شوی. د چین دولتي خبری رسنۍ شنوا د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د دغه سرتیرو لګل یو نورمال دوري بهیر بللی چې چین یې د سرتیرو او جګړې جو وسایلو د تازه کولو او نوي کولو په مخه تر سره کوي. په هانګ کانګ کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه کیږي په کومو کې چې لرونکوونکي د غوره ډیموکراسۍ او ازادۍ غوښتنې او نارې وهي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو بیا هم د راپورونو پر لور لملتیا مو مننه. د وایس اف امریکا دی ودا ټاکل شوی و چې د علي وزیر محسن داور د ضمانت په درخواست باندې په خبر های کورټ کې اوریدنه وشي، خو مشر وکیل لطیف افریدی دی وته ویلي د ریکارډ نه رسیدو لامل اوریدنه و نشوه، او چارواکي وایي چې د غوریدنه د سپتمبر په دریمه نیټه به اوس ترسره کیږي. په مکړی لسیمه د دې ویډیو خبريال مدثر شایو راپورته.
د روانې میاشتې په 22مه نیټه وکیلانو په خبر های کورټ کې د پاکستان د پارلیمان وو بندي شو غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت لپاره درخواست د بنو د ترهګرۍ په ضد د عدالت لخوا په 18 اگست ضمانت د رد کېدو نه پس داخل کړو، او تمه و چې نن به د قضیه ریکارډ عدالت ته وړاندې او اوریدنه وشي، خو مشر وکیل لطیف افریدی اډوکیټ دی وته وای د ریکارډ نه را رسیدو په وجه اوس د ستمبر 3 نیټه راکړه.
نن دا شو چې دوی دریم تاریخ بیا راکړو، خو دې سره دا ویل چې دا چیف جسټس آرډر کړی دی چې دا به واپس بنو ته ځي. نو موږ پکې درخواست وکړو چې نه دا به بنو ته، موږ په بنو کې کیس نه کول غواړو. دا دې اوندلته وشي ځکه چې دې کیس کې ځینې مسلې دي چې هغه د دې ځینه په اسانتیا باندې فرض کېدی شي بهتر حل کېدی شي. دې کې نن ریکارډ نه راغلی، مثل د مقدمې نه راغلی، نو دریم له مثل راشي او دریم له پس په موږ له تاریخ راکې په عدالت کې
زیاتۍ د ضمانت اوریدنه کې ډېرې پېښې نوي، او پړومبۍ اوریدنه کې به عدالت یا خو زمونږ د ضمانت درخواست رد او یا هم منظور کی. البته وای دا قانوني طریقه را تر سوچ د لاندې عدالت نه مثل نوي راغله، پورته عدالت په کاروایی نشي کولای. یادونه ور د پښتون ژغورنې غورزنګ سره تړاو لرونکو دواړو د مرکزی اسمبلی غړو باندې دوه اف آی آر تر شوی، یو په شپږشتمه مې د خړ کمر د پیخي او بل په 9 جون په فوزي ګاډ د وسلوال برید، او د بنو د ترهګرۍ په ضد عدالت په فوزي ګاډي د حمله اف آی آر کې ضمانت منظور کړي، خو د خړ کمر پیخي کې رد کړي. او د لطیف افریدی اډوکیټ ته مچ پښتنه وکړه چې دای سمره خوشبینه دي چې های کورټ په دغه اف آی آر کې هم ضمانت منظور کړي. وغوای
اگر چې دا لګ په دی وجه چې دا لګ اهم ضمانت دی، اهم کیس دی، دواړه امینه ګاندی د پارلیمنت غړي دي، زمونږ د موقف دادي چې د استغاثه کې شکم دی هغه مکمل طور د دروغو په دروغو باندې ولاړ دی، او هغه په دروغو کې سپدی جوړ کړی دی، لازم په دوی شوی دی او ملزمان هم دوی کړی دی. په های کورټ کې زموږ دا یقیني تمه ده چې موږ ته ضمانت کې خیر راکړي.
خو بلخوا حکومت دریز لري دواړو د اسمبلی غړو په شپږشتمه مې د نورو قهرجنو مظاهره چانو سره د خړ کمر په فوزي چیک پوسټ وسلوال برید کړو چې لامل د لسو نه زیات تنان وجل شوي او د 25 نه زیات چوبلو. خو دواړه د پارلیمان غړي دغه حکومتي اداوی ردی او وای ډزې په دای شوي، او اوس دواړه د هریپور جیل کې بند دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا کی خبر.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
Thank you.
درنو قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو وړاندې باوریدل چې ټاکل شوی و د پښتون ژغورنې د غورزنګ د دوو مخکخو غړو علي وزیر او محسن داور چې د قومي اسمبلی غړي هم دي د ضمانت په درخواست په نن باید په پیښور هایکورت کې اوریدنه شوی وای، خو د محکمې د چارواکو په وینا دغه اوریدنه د سپتمبر تر درېیمې نیټې پورې ځنډول شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د دوی محکمه ځنډیږي، بلکې تر دې مخکې هم څو ځله د دوی محکمه ځنډول شوې ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د دغه دوو مخکښو مشرانو تر څنګ د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم نور غړي هم په بیلابیلو ځایونو کې نیول کیږي او ځورول کیږي د حکومتي ځواکونو لخوا او د پولیسو لخوا. ورزو په سیمه کې د ډیوي خبریال عدنان بیټنی صاحب د محل د ټلیفون پر کرخه ملګری شوی دی. عدنان بیټنی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړی مشي. بیٹنی صاحب، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم په یو شمیر نورو کسانو باندې هم یو شمیر بندیزونه لګېدلي دي او د هغوی د نیولو هلې ځلې کېږي او نیول شوي دي، په دې اړه د تاسو وروستي معلومات څه دي؟
مهربانی، کوم چې تازه معلومات دي، داسې ویل کېږي چې د پی ټی ایم درې نور مخکښ مشران چې په هغه کې شاه فیصل غازی د ټانک سیمې چې کوم مشر دی شیرنواز بنوسی او دغه سیب په بلوچستان ایالت کې چې کوم دی شفیترین دغه د پولیسو لخوا نیول شوی دي او په دوی باندې مقدمه جوړې شوی دي. دا کریکډاون یا دا ګرفتاری تیر ورځ مخې ته راغلی دي. نوړاندې په پیښور سیمه کې یو عبدالحی نومیته نیول چې پیشې لحاظ سره ډاکټر هم دی، هغه هم د پولیسو لخوا ګرفتار کړی شوی دی. د دوران د تاسو وایي چې منظور پښتون د اختر کې خپل کړی ته راغله او سویلي وزیرستان ته او په هغه څلور مقدمه جوړې کړې شوې دي چې هغه په خپله پولیس هم کوي، خو د سیمې بیا چې د پی ټی ایم فعال دی رحمت شاه محسود، هغه وویل چې په دې کې مقدمه جوړې کړې شوې دي. دغه بې بنیاد دي، ځکه چې دا چې کوم اکټیویټي نه کړي او مسعود منظور پښتون چې دی هغه راغله او یوازې خپل کړی ته او په علاقې کې د خلکو سره اختر مبارکي کړي وي. خو رحمت شاه محسود بیا دغه تور هم پوری کوي چې دغه نوملیکونو یا دغه ایف آی آر چې کوم درج کړی شوی دی تر هغه وروسته خلکو په کورونو باندې چاپی وال کیږي او هغه زورول کیږي. شاه فیصل غازی چې تیر ورځ پولیسو لخوا په ټانک سیمه کې گرفتار کړی شوی دی، هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی و چې د ټانک سیمه ته عدالت د پاره راغلی و چې د عدالت ته وړاندې شي، خو عدالت کې ضمانت منظور کېدو وروسته په دی باندې په سیمه کې اوس بل ایف آی آر لیکل شوی دی او دی په کور سیمه کې بیا د پولیسو لخوا گرفتار کړی شو. نو دی پر ضد چې دغه کریک ډاون شروع دی، خو دلته چې کوم حکومتي چارواکي دی هغه لخوا دا ویل کیږي چې د دوی په ضد کې ایف آی آر لیکل کیږي، هغه په بنیاد د گرفتاری روانه دي. خو بیا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې چې کوم خلکو باندې ایف آی آر لیکل کیږي، هغه دا شکایتونه لري چې د دوی عدالتونه چې دي هغه په بل ضلع چې ورسره په څیر باندې کومې ضلع دي ټانک او بنو کې دي او دوی چې له هغه ځای نه عدالت ته سفر کوي نو په لاره کې بیا د پولیسو لخوا گرفتار کړی شي. دغسې عبدالله ننګیال دوه درې ورځې وړاندې په خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې د دوی پنځه ملګري چې هغه دا مهال هم په زندان کې دي او هغه ضمانتونه هم شوي دي، خو په زندان کې ساتل کیږي او په هغه کې دوی ویلي وو چې کوم سویلي وزیرستان نه عارف وزیر نیول شوی دی، هغه اوس د ضمانت وروسته هریپور جیل ته سره د ملګرو لیږل شوی دی او دغه چې بلال او زبیر نومونه هغه ستي چې د هغه پېښور های کورټ نه ضمانتونه هم منظور شوی دي، خو تر اوسه پورې د ضمانت وروسته به خوشی کړی شوی نه دي. نو د دې پر ضد دغه د چکما گرفتاری سلسله د هغه روانه ده، خو وخت په وخت باندې منظور پښتون او دغه چې دغه نور ملګری یا دغه چې بشر دوست خلک په پاکستان کې هغه د غندنه کوي او دا وایي چې د پزت کې ایف آی آر لګول کیږي، په هغه کې دا وایي د کیږي چې د ملک پزت باندې د غداري مقدمه وی تورنه وی او په دې باندې د پوز د سپکاوی تورنه پورې کړی شي وی چې هغه ماده لاندې په دې باندې ایف آی آر لیکل کیږي. خو پی ټی ایم د خبره بار بار کوي چې د کوم مبارزه د هغه پر امن ده او د خپل چې کوم آئینی او قانوني حقوق دي هغه لپاره مبارزه کوي او دا مبارزه باندې د غشنت دوامدار ساتي.
بټنه سی یو بل پښتنه نه کوم د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پایل په ورځو کې په میاشتو کې دوی ډېر زیات لاریونونه او غونډې او پرلتونه وکړل، اوس چې دغه غورزنګ اکثره یا ډېری مخکښ مشران نیول شوي دي په زندانونو کې دي، د دغه غورزنګ لخوا داسې یو پراخ لاریون پرلت یا غونډه نه لیدل کیږي، د دې دلیل په څه کې ویني؟ آیا دوی په رښتیا هم د حکومت لخوا د امنیتي ځواکونو لخوا تر ډېر زیات فشار لاندې دي، دوی ته اجازه نه ورکول کیږي او که دوی خپله اوس د پوخا په پرتله ډېر چټک پر مخ نه درومي؟
یقینا پی ٹی ایم چې په اړمبې ورځو کې نو هغه د ملک په لوی غټو وړو شهرونو کې جلسې وکړې، احتجاجونه وکړه، خو د دې وروسته بیا په دې هر احتجاج او په هر جلسه کې په دې باندې چې دی ایف آی آر درج کړی شوی دی، په هغه کې خو د دې چې کومې جلسې وي داسې کم الغاو ترغاو یا داسې څه نه دي لیدل شوي، بلکې پر امن مظاهرې کړي دي. خو د ریاست لخوا په دې باندې کوم ایف آی آر درج کړی شوی دی، په هغه کې ویل شوي دي چې دی د پاکستان یا د ملک د غداري مقدمې دي، یا په دې باندې د فوج د سپکاوي مقدمې درج کړی شوي دي. اوس دین ورسته دغه په کوم ځای کې احتجاج کوي چې په خپل باندې منظر پښتون هم د اوس 13 ورځ دا خبر تکرار کړي و چې په جنوبي وزیرستان کې بده باندې کوي مقدمه درته شوې دي، نو د خلکو سره اختر مبارکي کول او پاغي باندې مقدمه درته شوې دي. نو پی ټی ایم چې ترته هم پروګرام کوي پاغي باندې مقدمه درته کول کیږي، هغه نه پاس بیا ګرفتاری مخه درځي. د پی ټی ایم یو شمیر مخکښ مشران چې دي چې پاغي کې علمزيب محسود په کراچي کې بندي واندې، محسن او علي چې دي هغه دا وخت هریپور زندان کې بندي واندې، او دا غي یو شمیر نور ملګري چې دي هغه په بیلابیل زندانونو کې بندي دي. نو د دې پرځت باندې دغه د ریاست طرف نه چې دی دغه کرکډاون شروع دی، دغه چې 13 ورځ چې کله حلف اخیستو د صوبایي پارلمان کې خیبر پختونخوا، نو په هغه کې میر کلم چې کوم د شمالي وزیرستان نه ایم پی اے منتخب شوی دی، هغه هم دغه خبره تکرار کړې چې د دې پرځت باندې کم مزاحمت نه کار اخیستل کېږي، په کار ډول چې د خلکو سره خبرې وشي، د دې خلکو خبرې واورېدل شي، او دې چې کوم د علاقې د پرمختګ د علاقې د امن لپاره کوم اواز پورته کوي په هغه باندې عمل وشي.
بیٹانه صاحب، آیا په دې ورستیو کې خبرې او مننه، آیا آیا پی ټی ایم په دې راتلونکو نږدې ورځو کې دوی داسې کوم غټ لاریون پرلت یا غونډې کوم پروګرام لري او کنه؟
منظور پښتون ورسته چې کوم انټرویو دی واسره کړی و، په هغه کې دی ویلي چې د کور په کور باندې ګرځي او خلک ځبند دي تیار دي ورسره، او لدی نه بیا بیا غوښتنه کوي چې د اسلام آباد لا ریون تکرار کړي، او د اسلام آباد ته ولاړ چې منظور دا خبر تکرار کړي چې د مدي پښتونو په ټولو خاور باندې ګرځي او ټول خلکو ته دا پیغام رسوي، او تر هغه وروسته به ایوه فیصله کوي. خو هغه فیصله به وي چې دا تاریخي فیصله وي، خدای څرګنده کړي نه چې هغه کوم قسمه تاریخي وي. خو منظور پښتون دا خبر تکرار کړي چې دینه په کوم علاقو کې ګرځي، نو خلک رپورټونه کوي چې بیا اسلام آباد ته لنګ مارش وکړي او هلت لاش درنو کی اوس لا دروسه پر ډاټا کار کړین چې دا درنا د کله اله نوی چته اله نوی رقم ځای نه وودي، او دا د منظور د خپل خبر چې غوي چې د اله لري چې د یو بیا یو لوی غټ احتجاج کوي.
ډیره زیاته مننه اتنان بیٹنه صاحب، خور دی ودان بریلی اوسې.
مهرباني مهرباني، خوشاله اوسې.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا وسم راځو یو بل راپور ته چې هغه په پاکستان کې د مدرسو د دینی مدرسو د رجستریشن د بهیر په اړه دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا یا زیاتو کم 15 مدرسې دي، خو دغه مدرسې اکثر یې رجستر شوې نه دي د حکومت لخوا نه. اوس حکومتي چارواکو په تیلې د چې د سپتمبر په 15 نیټه به یو شمېر مدرسې رجستر کړي. احسان احمد خان پرې بشپړ راپور لري.
راپورونو تر مخه حکومت په هیواد کې موجود د دغه 15,000 مدرسو د وزارت تعلیم د لاندې د اندراج پریکړه کړې، او د ستمبر د 15 نیټې څخه به د نوي رجستریشن عمل روان کړي شي. د حکومت د دغه نوي تګلارې تر مخه هر مدرسې د پاره لازم ده چې د وزارت تعلیم څخه خپل اندراج تر سره کړي. د مرکزی وزارت تعلیم او اتحاد تنظیم المدارس ترمنځ چې د دې وړاندې درې لوزنامې تر سره شوي، او د څلورمې لوزنامې د پاره چې 13 اس په اسلام آباد کې یو غونډه هم رابلل شوې و، خو د دغه حتمی لوزنامې پاړه لا تر دې دمه نه دی ویل شوی. د مرکزی وزارت تعلیم تر مخه چې اسلام آباد کې د رجستریشن عمل د پاړه یو ځانګړی ډایریکټریټ او په بیالبیلو سیمو کې 12 سیمیز مرکزونه پرانستې شوی، خو بل لوري د خیبر پښتونخوا د تعلیم د پاړه مشیر ضیاء الله بنگش ډیو نیوز ته ویلي تر دې دمه په صوبه کې د اندراج لپاره کوم ځانګړی مرکز نه دی پرانسته شوی او دوی ته مرکزی حکومت څخه لا تر اوسه کوم هدایت نه دی رسیدلی. په دې اړه نوموړی وویل
وفاقی چپٹر ہو نوالا وفاق پدیشی کے لگیا ہو اور وفاق کدی کے تقریباً سے دویدرے ہوں دے آلڈی پدیشی کری دی اور خیر ثبوت ہو خویا سے کسیم انٹیمیشن یا نشتا دے زکس کے ریش اغیر سے فیصلہ ہو کی اگر بعد بغیب یا ثبوتا فائنل کم گائیڈ لائنز دی یا فائنل کم انسٹرکشن دی اب ویر گئی خو بس بہت دائے سے اس مغت انتظار ہی ہو فیڈرل گورنمنٹ کم فیصلہ ہو کا اگر مطابق بیا صوبے سے دی اگر بہت مطابق بیا خپل سفر سے اب گئی بیا انشاءاللہ اور بیا خو سکم مطلب فیصلہ ہوشی نو اگر فیصلہ
مدرسو اندراج د اتل لسوا شپیتم سوسائٹیز ایکٹ لاندې تر سره کېد خو د حکومتي پریکړې تر مخه اوس په هغه مدرسه قانوني ګڼل کیږي چې د مرکزی وزارت تعلیم څخه خپل اندراج تر سره کړي. د دغه نوې تګلارې تر مخه مدرسو کې به نصابی بدلون، د مدرسو مالی آډیټ، د جدید علوم و مضمونونو د پاره سلور استادان ورکول او د تربیه ورکولو ذمہواری د وزارت تعلیم په غاړه وی. د وفاق المدارس خیبر پختونخوا مشر مولانا حسین احمد وی او ای ډیو ته ویلی د تیر دوه کلونو حکومت د مدرسو په اندراج بندیز پر ځای کړي او دوی یوازې د غتش د خلی ویناګانی اوري خو په عملی توګه لا تر اوسه نه خو قانون سازی شوی او نه کوم د رجستریشن مرکز پرانسته شوی.
زما دا خیال دی چې ډېر لوی یو بحران به پیدا کېږي. دغه وجه دا ده چې تر اوسه د 1860 هغه سوسایټیز ایکټ هغه نافذ العمل دی. پکار خدا ده چې یو وزارت نه بل وزارت ته یو عمل ځي، نو پکار ده چې هغه د پاره مخکې قانون سازي وشي. زما ځکه په دې خبره باندې یقین نه راځي چې موږ هغه تر اوسه حکومت سره د مفاهمت لارې اختیار کړې ده او د دې ټولو مشکلاتو سره موږ سازي یو. یو طرف ته حکومت رجستریشن باندې پابندي کړې ده، بل طرف ته حکومتي ادارې راځي مدرسو ته
مدرسو د اندراج دغه نوی عمل د پاره چې د تیرو دوه کلونو د حکومت او اتحاد تنظیم المدارس ترمنځ غونډې او سلا روانه ده. په دغه لړ کې د حکومتي دعوې تر مخه درې لوزنامې هم منل شوې دي او وزارت تعلیم د نوې اندراج د پاره په خپل ویب پاڼه د سلور مخو یو فارم هم ترتیب کړي او کراچای، لاهور، سکر، ملتان، پینډای، لور الای، پېښور، کوهاټ، مظفر آباد او گلگت کې د سیمایز اندراج مرکزونو پرانستي اعلان هم کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
قدر من اردن کو د خبر پختونخوا اسمبلی یو کمیټه ګمارلې ده یا جوړه کړې ده چې د ماشومانو د جنسي تشدد پر ضد پر قانون باندې کار وکړي او دا قانون یو ډیر سخت قانون جوړ کړي. په پاکستان کې په هر ورځ کې لږ تر لږه لس ماشومان له جنسي زورزیاتی سره مخ کیږي او د ساحل په نامه اداره وایي چې په 2013 کال کې په ټول پاکستان کې 3022 پیښې دغه ډول رامنځته شوې دي. لسیمې د ډیوی خبریال حمید الله پرې دا راپور چمتو کړی.
د پښتونخوا اسمبلی په ماشومانو د عام او جنسي تشدد د زیاتیدونکو پیښو د مخنیوي لپاره د خصوصي قانون جوړولو په غرض یو ځانګړی کمیټه ټاکلې ده. فکر مشتاق غنی اسمبلی ته وویل د کمیټې کې د حکومتي غړو سره سره د مدني ټولنې غړي هم اغستل شي.
پروسیکیوشن کا جو عمل ہے وہ کس طرح بہتر ہو، جوڈیشری کا بھی کوئی نظام دیکھے یا الگ کورٹ ہو اس کے لیے جو کہ اسپیڈی ٹرائل کر سکے کا، اور پھر اس کی خوب تشہیر کا بھی بندوبست ہو جو بھی قانون ہم پیش کریں تاکہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندے تک بھی وہ پہنچ سکے کہ میں نے اگر یہ حرکت کی تو میرے لیے یہ سلوک ہو.
دی وایي قانون سخت پکار دی. دې سره د پولیس په نظام کې د بدلون د ثبوتونو راغونډولو په نوې طریقې کار او په عدالتي نظام کې هم د بدلون سفارشات ورکول بعد دې کمیټې کار وي. وړاندې د مردان خار د یو څلور کلنې ماشومې په وروستیو کې د جنسي تشدد وروستو د وجنې په پیښه د یو توجه د لا نوټس د لارې زنانه غړي شاهده بیبي ویل په ماشومانو او خصوصا په جنکو ماشومانو د جنسي تشدد پیښې تر بوګنونکي حد زیات شوې دي
او دا ډیر زیات سیوا شوی دی. اوس ته دینه مخکې په پټاواد کې شو. اوس مال پرون یومن رائټس والے یو مدرسې یو ماشوم د شپږو کالو دی دا غت تشدد شوی دی. ما سره شیر کړی دی تصویر هم را لېږلې دي. نو د دې د پاره ډیر سخت نه سخت قانون پکار دی د سملې نه چې پاس شي. دې کې بز لکه ټیک تا بد اخکارم تاسو خبره خو دې کې لکه د مور پلان چې لکه داسې واقعیاتی کنه خپل ماشوم لکه د مور پلارم ذمہواری ده. اول د قانون هم ده چې هغه د دې مخنیوي وکړي خو زیاته ذمہواری په مور پلارم راځي چې خپل ماشومان خیال وساتي ځکه چې هر وخت دا واقعي کیږي.
د حکومت ویان او د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویل عام خلک هم کولی شي چې دوی د قانون جوړولو په مخال خپل وړاندیزونه ورکړي او په دې کې د ناوړه او حل طلبه ټولنیز چلند د منع کولو لپاره د قانونو پورته کولو په اړه مشورې ورکړي شي. خود اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی وینا وا چې د اپوزیشن ګوندونه په دې قانون جوړولو کې پوره کومک کوي او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا قانون بیا عملی هم کړي او د غرنګ د ډی ان ا د لیبارټری سره سره د سینسي تفتیش طریقې کار هم مضبوط کړي. پر وستیو کې په ماشومانو د جنسي غواهونو او بیاروستو د وجلو بوګنون کې او زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په دې اړه کارکون کې ادارې ساحل د کال 2013 د کرول نمبرز یا ظالم او بیرحم شمیرو په نوم په خپل رپورت کې ویلي د کال په ماشومانو 3,802 پیښې په مطبوعاتو کې رپورت شوې دي. دا په حساب کې هر ورځ 10 ماشومان د جنسي زیاتو لاندې راځي. رپورت وایي په دې کې 45% هلکان ماشومان او 55% جنکې ماشومان اغیزمند دي. حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور.
قدرمن اوریدونکو دا مهال زو یو بل راپور ولورته چې په لنډی کوتل کې د څارو د کمیل کابل چې د افغانستان څخه دغه سیمې ته د څارویو رالیګل بند شوې دي. نو هلته هم په رستورانتونو کې دغه کاروبار ډیر سوړ شوی دی او غوښې پخول او داسې نور د دې سره تړلي د خوراک د ډیر زیات کم شوې دي. تفصيلات یې تاسو ته ابراهیم شنواری را لګلی.
افغانستان د تورخم د لیارې د اهلالي سارو چې پکې زیاتره ګډان یا پسونه شامل دي پاکستان ته پر راوړلو لګول شوی بندیز اوس هم دوام لري چې له وجې د خیبر ضلع سرخال لنډی کوتل او د جمرود په وزیدن مارکیټونو کې روایتي دورتي غوښې او کړایي جوړولو والا ګڼ شمېر ریسټورانټونه یا خو بیخي تړل شوي او یا یې کاروبار تر ډېره حده کم شوی. په سارو د افغانستان راوړلو بندیز په لګولو له وجې ځایي د ریسټورانټونو مالکانو او په خپله د سارو سوداګرو خپلې بیې هم اضافه کړي. دلنی کوتل یا لوړګي بازار کې چې په تاریخي توګه دوریتی غوخي او د کړایي د پاره په ګډ هوا کې مشهورتیا لري کې تقریبا تر 200 پورې دوریتی او کړایي جوړولو ریسټورانټونه دي. په کومه کې چې اوس فقط سرو ریسټورانټونه فعال پاتې دي او باقي پاتې په سارو راوړلو لګول شوی بندیز لوجې تړل شوی. د کومې لوجې کې یو اړخ ته دغه ریسټورانټونو مالکان په مالی توګه اغیزمنه شوی نو بل اړخ ته دغه کارکونکو کې تقریبا 70 یا 80 کسان هم بیروزګار شوی. هم په دغه یو رستورانت کې کارکونکي اسلامیار د خپل موجوده داندې او د سارو د کمې په حق له وایس اف امریکا ډیو ته وویل
مال نه راغله مال بس ما کوم مال نه ولا تر اوسه له یار ګذرین باندې چې مال راځي به بار مخ او دلته چې کوم مال دی غلې کې ما ته د کوم څه په یو لڅو په کټه خو خسته لوګي او هغه راته د بل یار هم دا چې د کوم کړیا دی اوس د زغل یار یو د مکمل دې د کانو باندې نو چې ما تاسو ته باندې اوس دې په ځغه تکلیف باندې مخکې باندې و چې لاندې د دې تور خام ته بدل باندې راکې او ته اوس هغه په هغه باندې راځي په کوټه باندې تلو ورځي په لګي په هغه باندې مخکره دکانونه دوه ورځې کار وکړو درې ورځې بندي
د لنډی کوتل ترڅنګ د پیښور مشهور کاروباری مرکز کارخانو مارکیټ سره په پوله پروت د جمرود وزیرډن مارکیټ کې هم ګڼ شمېر دولتي غوښې او کړای جوړولو والے ریسټورانټونو کار اغیزمنه شوی. دغلته موجود باچا کسب یې چې په سارو د بندیز لګوجې د هغوی روزګار هم تر ډیره حد متاثره شوی. سیمه کې د سارو سوداګران یې چې قریبا درې میاشتې وړاندې لګول شوي د دغه بندیز د ختمولو په اړه د مختلفو حکومتي ادارو چارواکو سره بیا بیا رابطې او خبرې اترې وکړي، خو تر اوسه دغه خبرو اترو کوم مثبت اثر نه دی راوړی او نه تر اوسه هغوی ته د دغه بندیز لګولو اصل علت یا وجه چا ښودلی. د خپلو نومونو نه ښودلو او غږ نه ریکارډ کولو په شرط تورخم کې ځینې د کسټم چارواکو وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې هغوی هم په دې پوه دي چې د دغه بندیز له وجې په خپله د پاکستان حکومت ته هم د کرونونو روپو نقصان دی. خو دغه د کسټم چارواکو هم دا په ډاګه نه کړی شوه چې ولې او د چا په امر دغه بندیز لګولی شوی. ځینې د څارو سوداګرانو د لوی اختر په ورځو کې د چمن د لارې یو څه شمېر څاروي افغانستان نه راوړي، خو د دغې لارې اضافي مصرفونو او د ډېر وخت لګښت له وجې اوس د دغې لارې نور څاروي نشي راوړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوه، خیبر.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.